آمادگی ورته ولري د منلو چې به له دې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتلی نشي. یوه سلسله ګواښونه باید سړی ومني، ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یوه اسانه مخونه نشي کېدلی بې له دې څخه چې هیڅ ګواښ ونه مني، هیڅ عکس العمل نه وي.
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي، ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سوي دي.
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې متروسه فریدا کار نه دی کړی، اما دغه مقدرونه ساس خبره ډیره دقیقه ده. کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوت وو او دې څخه هیله کوو چې هغو مسایلو باندې معرفت لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روښانه ټولنې اړتیا وي او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوه کړي. نو کله چې دوی افغانستان ته راځي بیا موږ د دې ستدي دعوتو راغواړو او د لیکچرونو ورکوي او دغه څخه ډېره استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوئ او بحث ورباندې کوئ؟
هغه موضوعات چې هغه د فکري ودې کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل کې. دا تر ټولنیز مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي، ځکه چې تاسو معلومه ده نو د ټولنیز ژوند دا ډول دی چې هغه مستاسي د عامه شعور یو تصویر دی چې مثلا په ځینو فولکلور کې چې وایي څه دي کول چې پلار نه پدې کول. دا معنی دا ده چې زموږ ټولنه په فکري لحاظ د ثبات په حالت کې ده، بدلون ته آمادګي ډېره نه لري. دوی زیاتره په دې باندې ډېر خوشحاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
څومره د مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه هڅه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشویش په حیثیت چې دا به څومره دوام پیدا کړي. موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاص د پروګرام او دا دریم کال دی چې روان دی. د کابل څخه اوس مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم پراخ شوی دی او هڅه کیږي چې د افغانستان ټول ولایتونه ټول سیمو ته خپور شي او د خپرېدو په حال کې دی. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسی علاقمندي موجوده وي، د خلکو علاقمندي موجوده وي، د کوم پروژې بڼه ونه لري، پروپوزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولی شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی، ځکه افغانستان کې هله بعد مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و، کله چې به فنډو پروژه موجوده وه، پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله، نو پروګرام به هم له منځه سره ولاړېږي، که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېده په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسو څه بدلون په دوی کې وینئ؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغییر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده. کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله دې غوښتي د نقد کولو جرأت دې سعودي، د نقد او ردولو، د نقد کولو احساس دې سعودي. موږ دې دل چې ټول وخت کې یو سلسله مسایل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسایل و، اما چې موږ په کومه چې موږ زموږ په تعلیمي او تحصیلي چوکاټونو کې دغه مسایل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي، یا موږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرأت ته ورکول شوی، دا جرأت پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینا واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، ټول څه یو نظر نه وي، مختلف نظریات باندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې، نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو، د خبري اوریدلو، د بحث کولو فرهنګ د ترویج لپاره یو سیمینار هم څه ده، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
په کابل کې یو ډله ځوانانو د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مو د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه څرګندونې واورېدې. د روان خبری سات پراتون کې برخه کې د نړۍ او د سیمې د روسي او تحولاتو په اړه ریپورتونه لرو. دا هم اوري چې په مصر کې چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکه د نسلیدو په اړه سیړنو خودلې ده چې په الوتکه کې کومه چودنه نه ده شوې. او د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټون کې نه ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري. مصري چارواکي وایي د هغه لویدلې روسي الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ چمتو کړی چې یو نیمه میاشت مخکې د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېد او داسې کومه نښې نښانې نه ده موندلې چې بمی چاودنې دي د دې الوتکې د سقوط سبب شوې وي. خو لویدیځو او روسي چارواکو ویلي د الوتکه په دننه د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله نسکوره شوه. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اکتوبر په 1.3 نیټه د روسیې د متروجیت د هوایي شرکت یو A320 ډول ایربس الوتکه په داسې حال کې چې له الوتنې درویش دقیقې تیرې شوې وي د مصر د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه او پکې سپاره 240 کسان ووژل شول. د روسیې الوتکه د مصر له تفریح ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سان پیټرسبورګ ته الوته. د مصر د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمکې د لویدلې روسي الوتکې د نسکورېدو د علت د څېړنې په اړه خپل لومړنی رپورټ بشپړ کړی. دوی وایي په څېړنو کې د کومې بومي چاودنې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا جیټ الوتکه دې نسکوره کړې وي. سره له دې چې تر دې مخکې د مصر د څېړونکي هیئت یو غړي ویلي و د الوتکې د تور باکس او پاقې کې د ثبت شوو غږونو څېړنې ښیي چې د الوتکه د یوې بومي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې ده. اوس مصری چارواکي وایي تر اوسه یې هم په الوتکه کې د تروریستي فعالیت نښې نښانې نه دي موندلې. خو روسیه او لویدیځو چارواکو بیا ویلي د الوتکې دننه یوه بومي چاودنه د دې سبب شوه چې د الوتکه نسکوره شي. همدارنګه د داعش سره یوې تړلې وسلهوالې ډلې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د مصر له حکومت سره جنګیږي ادعا کړې ده چې دوی د روسیې الوتکه نسکوره کړې. د اسلامي دولت وسلوالو د دبیق په نوم په خپلې و مجله کې چې په انګلیسي ژبه یې خبروي د یو عکس په خبرولو ادعا کړې چې د روسي الوتکې د هغه بم په وسیله نسکوره کړې چې د څخاک په یو کوټه کې ځای پر ځای کړی وو. د روسي د فدرالي امنیت د اداري رئیس الکساندر بورتنیکوف وایي د دې مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د هغه بم چاودنې له کبله نسکوره شوې چې د یو کیلو ډینامیټو په برابر چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی وو. د دې الوتکې له نسکورېدو څو ورځې وروسته د نومبر په 6 روسي اعلان وکړ چې مصر ته خپلې ټولې الوتنې ځنډوي او لږ تر لږه 6 اروپایي هیوادونو هم خپل اتباعو ته وویل چې مصر ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو رپورټ لمخي د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې امنیتي چارواکو له مدور رئیس د غلطه دشتو امنیتي تدابیرو او امنیتي تجهیزاتو نه شکایت درلود.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټون کې نه ده. په داسې حال کې چې ګټوالو کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له بریدونو وروسته ډېرو اټکل کاوه چې دا ګوند به ډېر رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
یو ونې مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو خي اړخي ګوندې مشا مارین لیپن او متحدینې د فرانسې په دیار لسنو رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکخو. خو د فرانسې د انتخاباتو د سارنې د زینولویو ادارو اټکل خي چې دی ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورزي هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیونټ کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل
considère que les jours d'élection il faut laisser les électeurs voter.
Le penwais pa de bawrim che da intikhabat po ras pa de rai warkun ki pri khudal shi che rai warkri. Za ba hech kat khala wran dwaina wan akram za yawaz da hila kom che fransawian ba ijaza war nakli che dui hila tre da ga prakh campaign patras ke ghla kle shi che da socialistan o aw muhafiza karan lo kha pa ti ro so razu ki washu. Da campaign la tawhin tor por kawun aw da zehnun da kat wad wolo campaign.
Développé par l'UMPS dans les derniers jours.
Karpoan wai de ma tela da socialist kun ha ga taktiki pri khla wa che د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې انتخاباتو څخه وتل خپل ملاتړ ته ویل د مرکزی خي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رای ورکړي څو د افراطی خي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداري ورکړ چې افراطی خي اړخي لا هم خطرناک دي او خلکو یو غوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزي په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالیستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
روان خبری سات کې مو دغه مهم رپورټونه واوریدل. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د سازمان د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. ازادي راډیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک نه دی سپارل شوی. د نیویارک ټایمز رپورټ ورسپانې یو رپورټ وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول ترسره کوي. د هلمند چارواکي بیا وایي چې دوی په رسمي ډول له داسې کوم عملیاتو خبر نه دي چې امریکایان پکې مهم رول ترسره کړي. او د ملي وفاق ګوند وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول یوازې د ولسونو صلاحیت دی.
زبر تپا تیار کزار شکنا